8 صبح را نشان می‌دهد. دوستان عزیز، میکروفون را به همکارم عصمت ساروان می‌سپارم.
مننه سرور صاحب، قدر من آوردون کو تاست هم سلام و نورندی کوم. د کورونا چارو وزارت وای د ارتیا په صورت کې د دوستم ساتون کوته د محکمې د حکم په عملی کولو کې مرسته کوي. د دې نور موضوعاتو تفصیل له خبرونو وروسته واوري. د امریکا پوځوی یو سرتیری په افغانستان کې وژل شوی دی. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف د یمن پر یو مارکیټ د حمله دفاع وکړه او د امریکا ولسمشر نن جاپان ته ورسید. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د کورونا چارو وزارت سرپرست د کابل ښار د ټولو امنیتي حوزو مسؤلانو ته دوی ونې وخت ورکړی چې په پلازمینه کې د جرمونو د کمولو لپاره پلانونه جوړ او عملي کړي. د کورونا چارو وزارت سرپرست ویاند نجیب دانش تیرش په ازادي رادیو ته وویل چې که داسې ونه شي له مسؤلو چارواکو سره به جدي او قانوني چلند وشي. موش باور لرو چه کومی خبری چه مطرح شوی ده کابل پر امنیت با فوق العاده اغیز وکری. ده دیه ترسنگ موش ده دستی پروگرامونو و لارو پلاته کیو چه پا کابل شارکی ده جرمونو پا کمولو کم رست راسر وکبالیشی. ده کورونی چارو سرپرست وزیر وایس احمد برمک پر خلکو ژغ کرده چه پولیسو تا ده رشوت لبرکبالو داده وکری. د امریکا پوځوی په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی. د امریکا پوځ د وژل شوی پوځي هویت نه دی څرګند کړی او د وژل کېدو د پیښې جزئیات هم نه دی څرګند کړی. په کابل کې د امریکایي ځواکونو قومندانې پرون شنبه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې یو عسکر په لوګر ولایت کې د عملیاتو په مهال ټپي شوی وو او د سختو ټپونو له امله مړ شوی دی. د افغانستان د اولمپیک کمیټې مشر محمد ظاهر اخبار وایي د هغو دوو ورزشکارانو نمونه د اولمپیک د ژمنیو سیالیو لپاره ساتل چې د سکی په مسابقو کې به ګډون کوي. د سکی دوه افغان لوبغاړي سید علي شاه فرهنګ او سجاد حسیني به د فبروري په 9 نیټه د اولمپیک په نړیوالو ژمنیو سیالیو کې برخه واخلي. د اولمپیک ژمنۍ سیالۍ به د 2013 میلادي کال له 9 تر 15 نیټې پورې دوام وکړي. دا خبرونه لازادی رادیو آوری. د سعودي عربستان پاچا سلمان احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لري کړل. پاچا نن یک شنبه همداراز اعلان وکړ چې یولس شهزادګان چې څلورې حاضر دمه وزیران دي او په لسګونو پخواني وزیران د ولیعهد تر مشې لاندې د فساد ضد د نوي جوړې شوې کمیټې له لوري نیول شوي دي. د فساد په تور د نیول شویو کسانو نومونه څرګند کړی شوي نه دي. د سعودي عربستان یو 80 کلن پاچا د کورني امنیت او اقتصاد لپاره نوی وزیران ټاکلی دي. د سعودي عربستان د دولتي تلویزیون العربیه له لوري د پاچا په فرمان کې ویل شوی چې خالد بن عیاف د شهزاده متب بن عبدالله پر ځای د ملي ګارد وزیر ګمارل شوی دی. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وایي چې د یمن په شمالي ولایت سعاده کې پر یوه مارکیټ هوایي حمله پر مشروع پوځي هدف شوې ده. په سعاده کې ډاکټرانو او یو عیني شاهد چې رویټرز خبري اژانس ته معلومات ورکړي ویلي چې د سیمې پر یوه هوټل او یو مارکیټ د سعودي عربستان په مشه د ائتلافي قواوو په بمباري کې لږ تر لږه شپږ ویشت تنه وژل شوي دي. ویل کېږي چې د حملې له امله هوټل او ورسره نږدې بازار ویجاړ شوی دی. د سعودي عربستان په مشه ائتلاف پرون شنبه په یوه خبر پاڼه کې وویل چې هدف د یو شمېر حوثي ملیشو غونډه وه. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن یک شنبه جاپان ته ورسید. د ترامپ د سپرلۍ الوتکه چې له هوایي څخه روانه شوې وه سهار وختي په توکیو کې د امریکا په هوایي اډه کې کښېناسته. د په اډه کې له امریکایي پوځیانو سره ولیدل او هغه ځای هم وکوت چې د 1931 میلادي کال د دسمبر په 1 جاپاني پوځ پرې حمله کړې وه. دا د لری ختیځ 15 هیوادونو ته د ولسمشر ترامپ د رسمي سفر برخه ده. هغه پرون له هوایي څخه د جاپان په لوري وخوځید. په وروستیو میاشتو کې شمالي کوریا په څو ځلې قارویشتون کې توغندي ازمویلي او اتومي ازموینې هم وکړې چې په مقابل کې ډونالد ترامپ خبرداری ورکړ چې په اور او قهر به ځواب ورکړي. ډونالد ترامپ د جاپان له صدر اعظم شینزو ابی سره د ګلف لوبه هم وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي د شمالي کوریا په مسأله کې تر اوسه د امریکا او روسیې ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې. پیسکوف ویلي چې د شمالي کوریا په اړه دواړو خواوو یوازې په مقطعي ډول نظرونه تبادله کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین راتلونکې اونۍ په ویتنام کې د آسیا د ختیځ او جنوب د یو شمېر هیوادونو په اقتصادي غونډه کې ګډون کوي. داسې اټکل کیږي چې شاید دواړه مشران دوه په دوه خبرې هم وکړي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف ویلی چې که دواړه مشرانو سره وکتل ډیره ممکنه ده چې د شمالي کوریا پر وضعیت هم خبري وشي. د پیسکوف په وینا پوتین او ترامپ ممکنه کتنه کې د سوریې پر حالاتو د خبرو امکان هم تر بحث لاندې دی. زموږ اخلاصي رادیو اوري ساعت اته بجه او شپږ دقیقې شوې. د ازادي رادیو خبرونې د ماښام تر او بجو دوام کوي. د رواني خبرونې په دوام کې واوري. د کابل وی ابتدایي محکمې د جنرال دوستم و ساتون کې محکوم کړل. د کورنی چارو وزارت وایي د ارتیا په صورت کې د محکمې د حکم په عملی کولو کې مرسته کوي. په هلمند کې یو 15 اتیا کلن شزه او یو زلمکای په بیرحمی وژل شوې دي.
دغه دواړه قتلونه د یو سرایي محکمې د مخینه شوې ده او د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون دا راس قتلونه غندلې دي.
د روغتیا وزارت وایي لا هم په افغانستان کې د سیمې تر ټولو هیوادونو زیاتې میندې د ماشوم د زیږولو په مهال مري. له کندهار څخه په زرګونو ټنه انار بهر ته صادر شوي.
موږ دردامنه نه تاریخ بری تقریبا 2000 ټنه هغه انار تللي دي چې راجستر شوي دي. غیر راجستر در 2000 ډیر هم تللي.
د لبنان صدر اعظم د خپل امنیت له کبله استعفا کړې ده. د دې نورو موضوعاتو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. حقیقت څه دی او تاندې څنګه د ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاري هم اوریدای شي. ازادي رادیو دات کام یا ازادي رادیو دات ورګ زموږ د وی پانې پته ده او په فیسبوک کې د ازادي رادیو پانه داده facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو په بیلابیلو مطالبو خبرونو تبصرو مرکو نظر څرګند کړي تبصرې پرې ولیکئ او یا هم زموږ په ځینو خبرونو کې ګډون وکړئ. له دې لارې د ولسمشر د لومړي مرستیال د او ساتونکو په اړه د ابتدایي محکمې تر حکم وروسته د کورنیو چارو وزارت وایي د ارتیا په صورت کې به د محکمو د حکم په عملی کولو کې مرسته وکړي. د کابل د دوهمې حوزې ابتدایي محکمې پرون د عبدالرشید دوستم پر وو ساتونکو په 15 جرمی مواردو کې چې د جوزجان له پخوانی والی احمد اشتی سره د جنسی تشدد تور هم پکې شامل وو په حبس محکوم کړل. خو اشتی د محکمې له حکم ناراضی دی او ازادي رادیو ته وویل چې د دوستم ساتونکو ته ټاکل شوی سزا له جرم سره تناسب نه لري. د موضوع په اړه نور تفصیل فرشته جلال زیابروي.
د افغانستان کورنیو چارو وزارت وایي که ورڅخه وغوښتل سي د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د وو ساتونکو په برخه کې چې د جوزجان له پخواني والی احمد اشچی سره په ناوړه چلند تورن دي د محاکمو د حکم په عملي کولو کې مرستې ته تیار دي. د کابل د دوهمې حوزې ابتدایي محکمې پرون د عبدالرشید دوستم پر وو تنو ساتونکو له اشتی سره د جنسی تشدد په ګډون په 15 جرمی مواردو کې د اتو کلونو زندان حکم وکړ. د ابتدایي محکمې حکم د مجرمینو په غیاب کې اعلان شوی دی. دا حکم نهایی نه دی او هغوی د استیناف غوښتنه کولای سي. د کورنیو چارو وزارت وایي د محاکمو د غوښتنې په صورت کې به د ولسمشر د لومړي مرستیال د وو ساتونکو د نیولو هڅه وکړي او کارتیا وه له نړیوالو پولیسو یا انټرپوله به د هغوی د نیولو لپاره مرسته وغواړي. د کورنیو چارو وزارت سرپرست ویان نجیب دانش بیگ ازادي راډیو ته وویل
اگر حاضر نشم طبعا که هدایتی از محاکم افغانستان به ما میرسه تا خاطر حاضر کردنشان.
کچری حاضر نسی، کچری د محاکم ولوري مشت کومه لارښوونه وسی، مش کولای سو چې هڅه وکړو چې هغوی له قانون سره سم ونیسو، مکلف یو او هڅه وکړو چې هغوی ونیسو او حاضر یې کړو. که په افغانستان کې وو، په هر ولایت او ولسوالۍ کې به اړوندو ادارو ته دندې وسپارو. خو کچری دا کسان له افغانستانه د باندې وتلی وي، تابان د نړیوالو پولیسو یا انټرپول له لوري به چې له موږ سره همکاري لري دا مسأله تعقیب شي. د جوزجان پخوانی والی احمد اشچی چې پرون په کابل کې د جمهور رئیس د لومړي مرستیال د وو ساتونکو په غیابي محاکمه کې حاضر و ویلي چې د محکمې له لوري له اعلان شوي حکم خوشاله نه دی. احمد اشچی بیګا ازادي راډیو ته وویل د دې مسلې په اړه د محکمې حکم مثبت ګام ګڼم، ځکه ډیرو خلکو داسې ګمان کړی و چې هغوی زورور دي او د محکمې زور نه ورته رسیږي او څوک سزا نسي ورکولای، خو هغه سزا چې د جنایتکارانو د ټاکل سوي زه هیڅ ورسره موافق نه یم. شاغلی اشچی بیګا له ازادي راډیو سره په مرکه کې یو اربیا د ولسمشر د لومړي مرستیال د محاکمې غوښتنه وکړه. ازادي راډیو هڅه وکړه چې پر دې مسله د جمهور رئیس د لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم د دفتر نظر واخلي، خو څوک خبرو ته حاضر نه شو. د شاغلی دوستم دفتر تر دې مخکې ویلي چې د احمد اشچی له لوري لګیدلې تورونه سیاسي اړخ لري او بې بنیاده یې بللی وو.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ولسی جرګې د حقیقت موندنې کمیسون په جرګه کې د فساد د ورستوي تورونو په اړه پریکړه وکړه چې د دې جرګې رئیس به له 500 میلیونو زیات افغانۍ بیرته د ولسی جرګې بودیجې ته ورکوي. کمیسون دغه شان پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې لومړی مرستیال به په غیر قانوني ډول د جرګې تلویزیون ته د ننوتلو له امله د 10 ورځو لپاره په غونډو کې له ګډون محروم وي. همدارس د دې جرګې د دارالنشا رئیس د دندې د ځنډېدو او لوی څارنوالۍ ته د هغه د معرفي کېدو غوښتنه وشوه. د دې موضوع په اړه د رحمت الله افغان راپور ووري.
بلاخره په ولسی جرګه کې د فساد په اړه د حقیقت موندنې کمیسون د دغه جرګې په عمومي رئیس، د دارالانشا پر رئیس، په جنو وکیلانو او د ولسی جرګې په یو شمېر کارکونکو باندې د فساد په اړه تر 200 ورځنیو چړنو وروسته نتایج اعلان کړل. د حقیقت موندنې د کمیسون رئیس عرفان الله عرفان د شنبې په ورځ په عمومي غونډه کې د رئیس عبدالرؤف ابراهیمی او د لومړي مرستیال همایون په اړه پریکړه داسې اعلان کړه.
باقای رئیس پیشنهاد میگردد.
خاغلی رئیس تا وړاندیز کیږي چې د مهمان خانی او دفتر د سوار لس موارد او اجناسو د خریداري لدرکه 350 لک 9015 سلويخت افغانۍ بیرته ولسی جرګې ته تحویل کړي، او دا چې د ولسی جرګې لمړی مرسیال خاغلی همایون په غیر قانوني توګه د تلویزیون سټډیو ته داخل شوی، پر لپسې لس ورځې د ولسی جرګې له عمومي غونډې محروم پیژندل کیږي.
کمیسون د غشن پریکړه وکړه چې د ولسی جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت د شکمنو او غیر ضروري او پلوړه بیا د خریدارایو لکبل برطرفه او د ولسی جرګې ځینې کارکونکو پرته لکه موجبه د دغه جرګې په لومړي مرستال باندې د تور پورې کولو لکبل څرنوالي ته معرفي کیږي. د حقیقت موندنې کمیسون د غشان د فساد د تور او پولیسي جرګه کې د ورستیو جنجالونو له عمل وړاندیز وکړ چې د سرنوالي د چړنو تر بشپړېدو پورې د خغلی نصرت دند هم وځنډول سي. یاد کمیسون د دغه جرګې غړی لالای حمیدزی په غیر قانوني توګه د ولسی جرګې تلویزیون ته د ننوتلو او په ګل پاشا مجیدی باندې د فزیکی حمله له عمله په 15 ورځو او عبید الله بارکزی د ولسی جرګې په لومړي مرستیال باندې د فزیکی حمله له عمله د 10 ورځو لپاره په عمومي غونډو کې له ګډون محروم کړل. د ولسی جرګې د غړیو ترمنځ له هغې وروسته جنجالونه رامنځته شول چې د دغه جرګې د لومړي مرستیال همایون له لوري د جرګې د دارالانشا په رئیس د فساد د تورونو اسناد لوی څارنوالۍ ته وسپارل شول. خو کله چې د ولسی جرګې په رئیس عبدالرؤف ابراهیمی باندې د فساد تور پورې سو، دغه جنجالونه نور هم پراخ شول. وکیلانو په ولسی جرګې باندې دغه تورونه ناوړه وبلل او په دې اړه یو کمیسون ته دنده وسپارله چې موضوع وڅېړي. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی د حقیقت موندنې د کمیسون تر پریکړې وروسته وویل د کمیسون له پریکړې سره سم به یا د اندازه پیسې بیرته مسترد کړي.
دا 450 لک افغانۍ درستی دي، که څه هم د امنیت پورې اړه لري. کچیر غفرخانی په غاړه نه اخلي، زه چمتویم چې د افغانستان د ملت کور ته د احترام په خاطر د استنادي دیوالونو پیسې او نور څه چې دي ورکړم.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال همایون هم د کمیسیون پریکړه عادلانه وبلله، خو د دغې جرګې د دارالانشا رئیس خدای نظر نصرت وویل چې د کمیسیون پریکړه ورته د قناعت وړ نه ده. د حقوقي چارو افغان کارپوه کبیر رنجبار د دغه کمیسیون موندنو او پریکړو ته په پام سره وایي چې اوس قضیې جرمي اړخ پیدا کړی چې باید د عدلي او قضایي بنسټونو لخوا تعقیب سي.
د هلمند په ګرمسیر ولسوالۍ کې یوه 15 کلنه ښځه او یو 10 کلن ماشوم چا وژلی دي. که څه هم د دې پیښې څه کم 10 ورځې وزي، خو تر اوسه چا د دغه ماشوم او ښځې د وژل کېدو پړه نه ده منلې. له هلمند څخه د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی په دې اړه راپور راستولی.
که څه هم 15 کلن سپین سرې ښځه او 10 کلن ماشوم شاوخوا 10 ورځې وړاندې د یو شمېر مسله کسان له لورې د ځان سره وړل سوي ول، خو جسدونه تېره اونۍ د ګرمسیر ولسوالۍ په ریګونو کې په داسې حال کې موندل سوي دي چې 10 کلن سردار په ډزو وشتل سوی او 15 کلن ښځې چې په لیونو مشوره ده لومړی لاسونه او پښې پرې سوي دي او وروسته په ډزو وشتل سوی ده. د ګرمسیر ولسوال ایوب عمر عمري وایي دا کار طالبانو کړی دی او ځینې کسان لا هم په دې خاطر د طالبانو په حصار کې دي چې ګواکې د حکومت سره د دوی په ضد معلومات شریک کړي دي.
نو خوشا زه ورکو د وسوال مخالفین کې نه مطبوعات ارته تللی سي، نه دولتي کسان ارته تللی سي. دغه چې قربانه د چمور اطلاع درکړه د دغه خیار سره مخ قربانه مړي پیدا کی مړي په حالت کې چې پښې پرې سي او لاسونه پرې سي وشتل سوی.
د ګرم شروع سوال ول سردار او لیونو دواړه د جلا سیمو او کورنیو غړي دي. کتهوم طالبان وای ماشوم او د پاخو عمر شزه دوی ندی وجلی، خو د ګرم شروع سوال وای طالبانو دغه دوه بیګونه ملکی کسان د حکومت سره د مرستې په تور لومړی زندانی او وروسته وجلی دي. د طالبانو وایاند کار یوسف احمدی رسنوی ته ویل دي چې د دغه دوه ملکی کسانو د وجل کې دوه مسله د دوی سره تړاو نه لري. د هلمند ولایتي شورا مشر کریم اتلوی دوی ته رسیدلی معلومات شي چې دواړه د غریب کورنیو غړي دي. اتل ازادي راډیو ته وویل د یادې ښځې او ماشوم کورنیو ته به کله کله افغان ځواکونو په پوسټه کې ځبسوي خوراکي توکي ورکول.
زموږ معلومات دا دي چې هغه ښځه یو مظلومه بیچاره ښځه او اولته به پولیسو بعضی وختونه خپل دغه یاشه او عبادت چې کم څه به پاتې کېدل همدې ښځې سپورت ورکول چې دی غریب او د دې د دې د ډوډۍ او د دې د بعض شام څخه به استفاده کول خپل ژوند تیروي.
د هلمند والی وایند عمر ځواک هم د وجل سوي شجی او ماشوم لخوا د حکومت سره د هر ډول همکاري خبره رد کړه. ځواک ول ماشوم د حکومت سیمې ته نږدې خو شزه د طالبانو تر ولکې لاندې سیمې کې وجل سوی ده. د بشر د حقوقو د دفتر د هلمند څنګه مسؤل عفیف معروف ازادي راډیو ته وویل د وسلوالو لخوا یاد کسان بل دي چې محاکمه سي په قتل رسیدلی دي. هغه دغه مسله وغندله او د حکومت څخه عملون ته د جزا غوښتنه وکړه.
دغه دواړه قتلونه د یو سره یې محاکمه ده مخینه شوې ده او د افغانستان د بشر د قانون خپلواک کمیسون همیش درس قتلونه په شدید الفاظ باندې غندلې دي او موږ اجازه نه ورکو چې انسانان به د دینه چې عدالتانه محکمې ته لاسرسي ولري دوی په اتهامات باندې په قتل ورسېږي.
تر دې پیښو وړاندې په دوو جلا جلا پیښو کې وسلواله طالبانو د نادالی ولسوالۍ په چنجر سیمه کې په یو عام میله کې یو ځوان او همدا ډول د فراه ولایت په بکوا ولسوالۍ کې ځوان د انسان تښتونې په تور په علني ډول په دار ځړولې ول.
د ازادي رادیو لمليوني فیسبوک باندې سره یو ځای شي او تر نورو مخکې د افغانستان سیمي او نړۍ له تازه پیښو ځان خبر کړي. facebook.com/azadiradio.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي د تیرو کلونو په پرتله د زیږون پر مهال د میندو د مړینې اندازه کمه شوې ده. دغه وزارت د روغتیایي خدماتو د وړاندې کولو مرستیال فدا محمد پیکان دا خبرې د شنبه پر ورځ د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د یوې غونډې په څنډه کې رسنیو ته وکړې. په دې موضوع د ناجی صاحب راپور ووري.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي سره له دې چې د تیرو کلونو په پرتله د زیږون پر مهال د میندو د مړینې کچه کمه شوې، خو لا هم د سیمې په کچه افغانستان هغه هیواد دی چې په هر نیم ساعت کې یوه میرمن د زیږون پر مهال مري. د دغه وزارت د روغتي خدمتونو د وړاندې کولو مرستيال فدا محمد پایکان د خبرې د شنبې په ورځ د کیفیت د تضمین او د ناروغانو د خوندیتوب په تړاو د یوې منځغونډې په سنډه کې رسنیو ته وکړي.
البته کې مسالې مرګ میر خانم ها او اطفال
البته د خزو ماشومان مړینه د 2002 میلادي کال په پرتله د پام وړ کم شوې ده، خو لا هم افغانستان هغه هیواد دی چې پکې په هر نیم ساعت کې یو مېرمن د زیږون پر مهال خپل ژوند له لاسه ورکوي، او لا هم په هر ساعت کې یو ماشوم د بیلابیلو ناروغیو له وجې مري.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې وړاندې د یوې سروې پایلې ښودلې وې چې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې په کچه کې زیاتوالی راغلی او په هر یو لک امیدوارو میندو کې 200 مري. د روغتیایي مرکزونو کمښت او ورته د خلکو نه لاسرسی، په لرو پرتو سیمو کې د قابله ګانو نه موجودیت، ناامنۍ، د سړکونو خرابوالی، ترانسپورتي ستونزې او د کورنۍ پریکړې د زیږون پر مهال د میندو د مړینې مهم لاملونه ګڼل کیږي. دا غونډه په کابل کې د فرانسویانو روغتون یا اف ایم ای سي لخوا جوړه شوې وه. په کابل کې د مور او ماشوم لپاره د دغه روغتون چارواکي وایي د ناروغانو د خوندیتوب او ورته د بشپړو امکاناتو د برابرولو لپاره خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د دغه روغتون رئیس عبدالله فهیم ازادي رادیو ته وویل
د ناروغانو خوندیتوب او د کار کیفیت لوړول هغه څه دي چې هر روغتون یې باید ترسره کړي، او دغه روغتون د کاري کیفیت لوړول او د ناروغانو خوندیتوب لپاره هلې ځلې کوي چې تر ممکنه حد پورې د مور او ماشوم د مړینې کچه ټیټه شي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دوی د میندو د مړینې او یو شمیر نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره خپلې هلې ځلې کوي، خو دغه وزارت له دیني عالمانو او قومي مشرانو هم غواړي چې په دې برخه کې همکاري وکړي.
اوس هم فریبا ظاهر درته وایي چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
د ډیپلوماټ خبرونې په یوې مقالې کې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه د امریکا د حکومت د سرمفتش ادارې یا سیګار یو راپور ته کتنه کړې وایي سیګار د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه یو ویرونکی تصویر ورکړی دی. خبرونه لیکي سیګار په یو نوي راپور کې موندلې چې په افغانستان کې د طالبانو لخوا د نویو سیمو د نیولو له هڅو ملکي مرګ ژوبلي او په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د تلفاتو له ډېرېدو سره په دغه هیواد کې امنیتي وضعیت په پرله پسې ډول خرابیږي. د ډیپلوماټ لیکي دا راپور داسې مهال خپور شوی چې پینټاګون او په افغانستان کې ائتلاف ځواکونه هڅه کوي چې په افغانستان کې د امریکا د 14 کلنې جګړې په اړه د امریکا د ولسمشر نوې ستراتیژي عملي کړي. خبرونه د سیګار د راپور په حواله لیکي چې شاوخوا 3.5 میلیون افغانان اوس په هغو سیمو کې اوسېږي چې د یاغیانو تر کنټرول لاندې دي. د ډیپلوماټ زیاتوي د هغه سیمې دي چې له هغه ځایه پر حکومتي ځواکونو او ملکي ودانیو بریدونه کیږي. خبرونه لیکي د سیګار راپور خبرداری ورکوي چې وروستیو یو شمېر لویو بریدونو د ملکي خلکو ترمنځ هغه باور خراب کړی چې ګڼې افغان حکومت د دوی د خوندیتوب وړتیا ولري. د ډیپلوماټ خبرونې د سیګار د راپور په حواله زیاته کړې چې په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو د تلفاتو ډیروالی، نفوذي حملو او هم د هغو افغان پوځي پرسونل تشتیدل چې امریکا ته د روزنې لپاره تللی دي ټوله د افغانستان لا ویرونکی تصویر وړاندې کوي. د ډیپلوماټ لیکي د سیګار مشر جان سوبکو له نیویارک ټایمز سره په یوه مرکه کې ویلي چې له 2001 کال راهیسې امریکا شاوخوا 24 میلیارده ډالره د افغانستان پر بیا رغونې لګولې دي، خو وایي افغانان پوهیږي چې څه روان دي. طالبان او د امریکا پاوځ هم پوهیږي چې څه روان دي، خو د جان سوبکو خبره یوازې هغه کسان چې دغه مرسته کوي په دې نه پوهیږي چې په افغانستان کې څه روان دي. ډیفنس نیوز اونیز بیا په یوه مقاله کې لیکلي چې افغانستان داسې مهال له نورې نړۍ څخه د امریکا پام ځان ته راړولی دی چې ټیکنالوژي پرمختګ کړی. دا اونیز د ټیکنالوژي پر اهمیت ټینګار کوي او وایي په داسې حال کې چې چین او روسیه زیاته هڅه کوي چې په دې میدان کې پرمختګ وکړي، امریکا د افغانستان په جګړه کې ځان شکل کړی دی. اونیز په عین حال کې د افغانستان په جګړه کې له بی پیلوټ الوتکو کار اخیستلو ته اشاره کوي او وایي له دغو الوتکو څخه د افغانستان په جګړه کې د کشف، څارنې او عملیاتو په برخه کې کار اخیستل کیږي. اونیز زیاتوي د جګړو پر مهال تل لومړیتوبونه شاته کیږي.
اوس هم یوه نړیواله موضوع. د لبنان صدر اعظم سعد الحریری پرون شنبه استعفا وکړه. حریری بیګاله سعودي عربستان په تلویزیونی وینا کې وویل چې خپل امنیت ته د اندېښنې له امله له دندې استعفا کوي. د موضوع تفصیل فرشته جلال زیاوروي.
د لبنان صدر اعظم سعد الحریری د خپل استعفا خبر له سعودي عربستان په تلویزیونی وینا کې اعلان کړ. هغه وویل چې په لبنان کې امنیتي وضعیت داسې دی لکه په 2015 میلادي کال کې چې وو او پلار یې ترور شو.
اننا نعيش اجواء شبيهه
دی وای موږ هغه شرایط ته په ورته حالت کې ژوند کوو چې مخکنی صدر اعظم رفیق حریری ژوند کول او قتل یې پیښ سو. د لبنان پخوانی صدر اعظم رفیق الحریری په 2015 میلادي کال کې ووژل سو. د سعودي عربستان د العربیه تلویزیون په حواله پټو سرچینو ویلي چې څو ورځې مخکې په لبنان کې پر صدر اعظم سعد الحریری د حمله ناکامه هڅه شوې وه. سعد الحریری د لبنان له سنی مسلمانانو او د سعودي عربستان د واکمنۍ له نږدې شریکانو دی. هغه په لبنان کې د شیعه وسلوالو پر ډله حزب الله او ایران تور پورې کړ چې په عربي نړۍ کې ناکراری جوړه کړې ده. سعد الحریری د سعودي عربستان له تلویزیون العربیه په وینا کې وویل
وقد لمست ما يحاك في الخفاء للاستهداف
زه پر خپل ژوند د حمله په پټه د سې پوهېدلې يم او د حقوق لکو اصول پر بنا چې مال خپل پلار شهید رفیق حریری سکری او لدی عمل چې نه غواړم د لبنان خلک مایوسه کړم یا داسې کار چې له هغو اصولو سره مخالفت لري ومنم د صدر اعظم له دندې استعفا کوم. د ایران د بهرنیو چارو وزارت یو ویاند د سعد الحریری استعفا په لبنان او ټوله سیمه کې د ناکراریو جوړولو لپاره د سعودي عربستان، امریکا او اسرائیل ګډه دسیسه بللې ده. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي چې د سعد الحریری استعفا د نړیوالې ټولنې لپاره د خطر زنګ دی چې باید د ایران د رژیم د مغرضانه فعالیتونو پر ضد اقدام وکړي. سعد الحریری په 2014 میلادي کال کې د لبنان صدر اعظم شو او له هغه راهیسې د حزب الله د استازو په ګډون د دیرش کسیزې کابینې مشري کوله.
ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای لیدلای او لوستلای سي. ازادي رادیو ټکی کام.
د ناسا د کپلر ټلسکوپ تازه معلومات ښیي چې مځکې ته ورته شل داسې سیارې موندل شوي چې د ژوند احتمال پکې شته. د ناسا څېړونکي وایي د دغو سیارو په منځ کې څو لمر ته د ورته ستورو تر شاوخوا راڅرخي. د ناسا څېړونکي هر نوې موندلې ستوري او سیارې ته نوم ورکوي. د دغو نوو شلو موندل شوو سیارو په منځ کې یو چې KOI-9923-1 نومول شوی د ناسا د څېړونکو له لوري په ځیر څارل شوی. د دې سیارې لویوالی د مځکې ونی وی فیساده دی خو هوای ترمزه کې سړه ده. د څیړونکو په وینا د سیاره تر خپل ستوري په 315 نیوی ورځو کې راڅرخي. البته د مځکې ورځي د هوا د سوړوالي علت یې له ستوري یا خپل لمر څخه لریوالی دی او له بلې خوا د دې سیارې لمر د مځکې د لمر هومره تود نه دی. دوی وایي چې لا هم ډیرو څیړنو ته اړتیا لري چې په دې اړه د خپلو څیړنو پایلې کره کړي. دا څیړنه د روبو ویټر په نوم د یوې نوې وسیلې په ذریعه شوې چې په اتومات ډول د کپلر ټلسکوپ معلومات تحلیل کوي. په دې څیړنه کې 8500 سیارې په پام کې نیول شوې وې چې د هغو په منځ کې 4300 وې له 1500 تر 1200 ورځو پورې مدار درلود.
ستاسو له پیغامونو
زر ولی خان د نګرهار ولایت د سارکی غلجی دی ولسوالۍ څخه دا پیغام سلطمه. تاسو په خدای باور وکړئ چې دلته یو عمومي کلینیک دا د راغې د سیستم په نامو باغې چې ما څلور کاله وجپی اجرا کړې یا غلطه دوا خرڅیږي. ډاکټران په خپل وخت وجپی ته ناراضي غیر حاضر ډیر زیاته کیږي. ریاست سایت امه نګرهار ته 15 منه شل منه چارمغ د کال د واکسیناتور اخلي حالت ورلیګر ډاکټر ته 2 منه 3 منه یو څو مده مخکې امیر د کلینیک او یو د درې نو ډاکټرانو اغه دې وږي په څه خبر تر پکړي بیرته دې پیسو په پزور او په واسطو باندې بیرته بیا مقرر کړل تا چې خل دا دولت ناری وې چې موږ فساد ورکو فساد ورکو په ښکارا فساد دغه ته وای د ستامین په دې خبر د خوغم په فساد کې لاس لري. وسلام.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. اغا جان د زابل ولایت شاشتفاد ولسوالۍ خبره کوم. خبره مې دا چې د چورور موږ د شاشتفا خلک ډېر مرسته ته ضرورت لرو. ډېرو کومه کوته زاتلرو موږ سره به هیڅ حکومت کومه کونه وکړي ځکه موږ وڅخلي ځپلي موږ په وطن کې د کاري زوغو د ولو د شکو د دې کارونه شندانی نه دي کړي. نو باید موږ ته پته وجو چې موږ سره کومه کوته چې موږ سره کار وکړي. موږ به ډېر خوشحالي. وسلام.
هلو السلام علیکم د پکتیا تمکنی ولسوالینا سمی الله حلیمی تن در خبری کم د ولس مشر محمد اشرفانی ته خوښتنه لرم چې په هیوا ته سوال سم پاسو کوم خون کې کوم دی او لپاره دې په نسم پر سم او ټولګي زمينه هم برابر شي ترڅو په افغانستان کې سوال سم پاسو خون کې پالیسانس بدل شي ترڅو د خون کوستون دی هوار شي او د سکون کوستون دی هم هوار شي یعنی موږ چې د درملمین ته پاره شي یو زمون درملمین شاخه ته دی ټول سم په لسم څنګه دی هم راشي ترڅو پالیسانس بدل شو
ساعت 8 بجې او برابر 10 دقیقې شوې د لندو خبرونو نوبت دی د افغانستان د کورنیو چارو وزارت سرپرست کابل شهر د ټولو امنیتي حوزو مسؤلانو ته دوی ونی وخت ورکړی چې په پلازمینه کې د جرمونو د کمولو لپاره پلانونه جوړ او عملی کړي د امریکا پوځوي په افغانستان کې یو سرتیری وژل شوی دی د امریکا پوځ د وژل شوي پوځي هویت نه دی څرګند کړی د افغانستان د اولمپیک کمیټه وایي چې د هغو دوو ورزشکارانو نمونه د اولمپیک د ژمنیو سیالیو لپاره ثبت کړل چې د سکي په مسابقو کې به ګډون کوي د سعودي عربستان پادشاه سلمان احتمالا د خپل ولیعهد محمد بن سلمان د واک د ټینګولو لپاره د هیواد د مشرتابه دوه کلیدي غړي لیري کړل د سعودي پادشاه یو شمیر شهزادګان نیولي او یو شمیر نورې ټاکلي دي د سعودي عربستان په مشه ائتلاف وایي چې د یمن په شمالي ولایت سعاده کې پر یو مارکیټ هوایي حمله پر مشروع پوځي هدف شوې ده د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ آسیا ته د خپل لومړني سفر په پیل کې نن یک شنبه جاپان ته ورسید او د کرملین وایان دیمیتری پیسکوف وایي د شمالي کوریا په مسأله کې تر اوسه پورې د امریکا او روسیې ترمنځ هیڅ ډول همکاري نه ده شوې روان خبرونه په دوام کې دوه ونیس پروګرامونه لرو حقیقت سره یو تاندې څنګ خو تر دې وړاندې کندهار ته ځو د کندهار سوداګر وای چې څشکاله تر دې د م پاکستان او هند ته په زرګونو ټنه انار صادر کړی دي په عین وخت کې بزګر او باغداران څشکل د انارو په حاصلاتو کې د کموالی خبره کوي او وای چې د پاکستان له لوري ورستیو قیوداتو په چیرې بیا د ګمرکي محصول زیاتې دوبه د دوی په د محصولاتو د صادراتو په لاره کې ستونزې پیښ کړې او دوی تبا تاوان پیښ کړی د کندهار د محمد صادق رشتینی راپور ووري
که څه هم سشکال د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خورا کم او باغلرون کې اندیشنه لري چې د مالی تاوان سره به مخ شي خو د کندهار سوداګر وایي چې تر دې دمه پاکستان او هند ته شاوخوا وزره ټن انار صادر کړي او دا لړۍ لا هم دوام لري د کندهار د سوداګرۍ خونې مشر حاجي نصر الله ظهیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه اندازه انار د مځکې د لارې پاکستان او د وای دالیز د لارې هند ته صادر شوي ښاغلی ظهیر د دغه انارو د مجموعي ارزښت په اړه معلومات ورنکړه خو زیاته کړه چې وزره ټن انار نور په غیر رجستر توګه پاکستان ته صادر شوي
موږ در دامنن تاریخ بری تقریبا وزره ټن هغه انار کلی دی چې راجستر سوی دی یعنی راجستر دا معنی چې په اتاق تجارت کې کاغذان خلاص سوی دی او په ګمرک کې غیر راجستر تقریبا در اوه زره ډېر هم تللي یعنې زموږ صادرات 15 ټن ته شاید رسېدلي ځکه چې دوی ولسوالۍ د ښار د باندې دي او بلکې اکثره خلک حکومت هم دې ته نه مجبور کوي چې صادرات محصول نه لري
نصر الله ظهیر که څه هم سږکال دا وایي دالیز پرانیستل د کندهار د تازه میوې په خاص ډول انګورو او انارو لپاره ګټور او مهم بولي خو په بل اړخ کې د پاکستان په ګمرکونو کې د افغانستان پر تازه میوې د محصولاتو زیاتول د افغان سوداګرو په زیان بولي
ولی بدبختانه چې زموږ انارو ته یو مشکل پیښ شو چې اوبه وختي وچسولې نو انار اول ګل ډیر نه ونیولې په دوهم ګل کې وای د اوبو کمی چرالی ډیر چاو دی وخت نو کوس کې انار دا چاو درولې دي شاید زموږ انار ډیر پاتې دي کنور انار ثابت راوته شاید د نورو ممالک ته هم صادر
په عین وخت کې بزګر او باغلرونکي سشکال د انارو په حاصلاتو کې کموالی او په پاکستان کې د افغانستان پر لندې میوې د ګمرکي محصول زیاتوالی اندیشمن کړي او ویره لري چې له مالی تاوان سره به مخامخ شي د باغلرونکو په وینا سشکال په کندهار کې د انارو حاصلات ته اوبو د کمښت له امله کم او د ترلاسه کېدونکو انارو ډېره برخه چاودېدلي حکمت او اختر محمد د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ باغلرونکو ازادي راډیو ته وویل په کور دننه د سړو خونو او مارکیټ نشتون هم د دې لامل شوی چې له انارو څخه ډېره کمه ګټه ترلاسه کړي.
دغه چاودلې چې بازار نه لري، بیا مارکیټونه چې مجې مارکیټونه چې دا ور جوړول په نیمه پیسو راڅخ دا باغ په 2.5 لک اخیستی دي. دغه خاوند یې دلته ولاړ دي، په 2.5 لک مرنیولې دي. په 2.5 لک کې اوس موږ هغه پیسې درېمنه جوړوي
چې ولې موږ مارکیټونه نه لرو. موږ باید داسې مارکیټونه ولرو په نورو دولتو کې مارکیټونه شته. دغه انار چې اوس کښېږدي په پسرلي دا انار چې اوس یو څه سبا راواخېد تې نشه خوړلی، زه نشم خوړلی. یعنی موږ تاسو بهباره غورځو نو چې مارکیټ نه یې. دا من په 2 خرڅېدی په 2 سوه، اوس په 2 خرڅېږي په 15 په 40. څومره فرق یې وکړي؟
باغ لرونکي وایي سږ کال اوبه کمې وې او د ماشین د تیلو مصرف د دوی د وس خبره نه ده. دوی زیاتوي که حکومت د داخلې د بند اوبه د مني په موسم کې یوه میاشت نورې هم ورکړې وای نو حاصلاتو به یې ښه مارکیټ درلودی.
د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
په افغاني ټولنه کې هغه کسان چې د زلمیتوب یا پیغلتوب مرحلې ته رسیږي د کورنۍ خپلوانو او ملګرو لخوا پرې فشارونه وي چې ولې واده نه کوي. دغه فشارونه د ځوانانو پر ژوند څه اغېزې کوي او یو ځوان څنګه کولی شي ځان ترې وژغوري؟ سلام، زه همایون هیواد یم او په دې خپرونه کې همدې موضوع ته تم کیږو.
دغه به ویل چې زویا بلانو وخت یې سوی دی ته باید واده وکړي.
دا موټر نه دی چې وای خپل مثال یو کال دوه کال وچلې بیا خرڅ کړي، بل شی نه دی چې بدلې کړي. دا د ژوند مسله ده
که خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، دی به پراتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولای او مسؤلیت به واخلي.
په افغاني ټولنه کې چې د ژوند شخصي حریمونه نه دي تعریف شوي، ډېر کله د نورو د ژوند شخصي حدونو ته پام نه کیږي او یو کس ځان ته د حق ورکوي چې هر څه زړه غواړي مقابل لوري ته ووایي او یا د یوه کار د کولو لپاره پرې فشار راوړي. د نورو په پرتله ځوانان له دغه ستونزو سره ډېر مخ کیږي. په ځانګړې توګه کله چې دوی ځوانیږي او د کوژدې واده عمر ته رسیږي، داسې غوګندرې ډېرې تر غوږ کیږي. شاعر او لیکوال ذبیح الله ایمان هم دا خبره کوي.
د موږ په ټولنه کې کوم وګورو د ډېر ځوانان په زور باندې دې ته واداره کیږي چې زر واده وکړي، یا مثلا هغه دوی پانتون درسونه وي، یا په ممکن اقتصادي مشکلات ډېر لري، یا په کورنۍ د جبر لحاظه، یا په ټولنه کې خلک ورته وایي چې مثلا پلانکی واده نه کوي یا څوک واده نه ورکوي، د دو پیغور ورکوي. ډېر ځوانان داسې و چې مثلا هغه اقتصادي ستونزې یوې خوا ته پرېږده چې د غوتوان او هغه اقتصاد خپل نه شوای پیاوړی کولی، هغه ورځني مشکلات یعنې ورځني نه شوای حل کولی. د دوی پلار یا مور دغه ټول په سخته و چې ته ولې واده نه کوې، او څه کیسه ده د تیار مثلا بدل لپاره یا خور درته لرو یا دومره پیسې لرو چې موږ خپل تا ته واده وکړلی شو.
تر هلکانو نجونې د واده کولو له پښتنو سره ډېرې مخ وي. دوی ته لا دا هم ویل کیږي چې که اوس واده ونه کړې وخت تیریږي او بیا به دې څوک پاڼه هم پورته نه کړي. د کابل اوسیدونکي لیزا هم دا خبره کوي او زیاتوي چې د کورنۍ او ملګرو فشارونه ډېر کله یو ځوان له رواني ځورونو سره مخ کوي او یا اړ کوي چې ناسمه پرېکړه وکړي.
په دې خاطر چې هر څوک راځي پر د باندې غواړي چې خپلې فیصلې تحمیل کړي. وخت چې پر یو انسان باندې اته پر ماشوم باندې خپله فیصله تحمیلوي، دوی نسي کوي چې هغه دقیق تصمیم خپل په ژوند کې ونیسي، هغه دقیق هم سفر ځان ته انتخاب کړي. بل اخره دته حتی ځینې خلکو ته داسې وي چې روحي مشکلات ورته پیدا شوي دي. د ځینې خلکو سینسال سویم نو دغه مشکلات دته پیدا کیږي چې دای نورم، یعنی د فکر وکي چې یعنی رښتیا غوز ما وخت یې ته دی ولی څوک ناراضي ولی زبای د واده وکم یا ونه کم. زموږ کورنۍ اس وخت دا نه درکې فکر کوي چې وکي زما لور مثلا د ولی سو کالو سو د شپلو سو بلای وخت را ورسې دی باید واده وکي. اما د ته فکر نه کی چې ازدواج خپل شرط لري چې هم جسمی هم روحي بلوغ ورري. وخت چې هغه دواړه په دې کې موجود نه وي څنګه غواسي چې دونغه مسولیت واخلي ځانته.
په افغاني ټولنه کې د انجلۍ د رښتې لپاره لپاره روی باران ګرځي. کله چې د یوې نجلۍ روی باران ډیر شي، هغه وخت هم په نجلۍ د کورنۍ فشارونه ډیریږي او یوې پریکړې ته مجبوروي. لیزا هم له دې خبرو سره مخ شوې.
خاصګریان راتلله دفتن بچوله کښېنستله، دغه به ویله چې زویه بلنو وخت یې سوی دی، ته باید واده وکړې. دا دغه ډېر شالک دی، یو کور داسې تحصیل یې کړی دی، دا رقم کورنۍ څه ده، موږ هم مور پلار یو، موږ باید دا مسؤلیت سر ته ورسیږو. د پلار مور خوشبختي هغه وخت ده چې خپل اولاد بلاخره وویني چې کور یې جوړ سوی.
ارواپو استاد زیولحق شمس وایي د ځوانانو ټول تصمیمونه د ټولنیزو وضعیتونو تر تاثیر لاندې وي. هغه زیاتوي پرته له دې چې ځوانان خپل ځان، فکر او حالت ته وګوري، دې ته مجبوریږي چې واده ته ځان تیار کړي او د نورو خوښه ومني.
اول موږ دا وایو چې هر انسان چې تصمیم نیسي په یو وضعیت کې واقع وي، هغه د څنګه چې ټول انسانان په یو وضعیت کې واقع وي یا ټول انسانان پرته له کوم وضعیت تصمیم نیولی شي. اوس مونږ همیشه د ټولنې او د رواني حالاتو او د نورو چې انسان پیژندنه کې ډېر مهم مفهوم دی، نور د نورو ته تحصیل لاندې یاستو، مونږ مثلا بل شی سنجوو، وضعیت بل ډول دی، پریکړه درباندې کېږي بل ډول، او دا ډېر طبیعي ده چې ناکامي 80% نه زیاته په هغه تصمیمونو کې منځ ته راځي چې وضعیت د تصمیم نیولو لپاره نه تیار شوی. له یو بل نظره انتظارات او توقعات د ټولنې دي چې د هر وګړي په وجود کې ټولنه خپل ځان ساتي. ځینې ټولنپوهان وایي چې ټولنه ژوند کوي، موږ ژوند نه کوو، زموږ په سر زموږ په وجود کې ټولنه ژوند کوي. همدې لپاره یو چا د نه کسان ورلغړ کوي چې د ماشومانو ته باید وروزي. نتیجه دا ده چې ټولنه ورسره دوام کوي. اصل موږ خپل ژوند، خپل ځان، خپل فزیک، خپل روح، خپل روان ورسره ضایع کوو، او موږ ټول په یو معنا باندې د ټولنیزو فشارونو قرباني یاست.
د خالد شانایل په باور د واده کولو په خاطر د کورنۍ او ملګرو فشار راوړل ناسم کار دی، ځکه کله چې شرایط مناسب وي ځوان خپل واده کولو ته زړه ښه کوي.
مثال که وخت راشي الک وی جنې، هغه به خپل زړه غواړي چې د واده وکړي. دا د ژوند مسلې دي، او دا موټر نه دی چې وای خپل مثال یو کال دوه کال وچلې به خرڅ کړي، بل شی نه ده چې بدلې کړي. دا د ژوند مسله ده، او دا به ډیر دقیقه ووسی. که څوک مړ وکړي، مثال قتل وکړي، دښمنی ورته غاړه شي، هغه ډیره سخته ده. خو هغه نه چې دا غنه سخته چې دا بیا دی خاوند او د خزه ترمیان زغه اړیکه ده. کچیرته مثال خزه او سړی سره روغ اړیکهونه لري، مثال سره جوړ نه راځي، نو هغه به یو ورځ لپاره نه، هغه به ټول عمر لپاره زورل کیږي.
سباون چې د کورنۍ او ملګرو له فشارونو سره مخ شوی وای، ټولو ته ځواب دادی چې د خپل شرایط لري او غواړي په همغه شرایطو برابر کس د ژوند ملګری وټاکي.
ز خپل د خپل هم سفر د لپاره شرایط لرم چې هغه شرایط باندې ما ترڅو داسې یو شخص نه دی پیدا کړی، او یا هم دی وای چې زه په داسې مشکلاتو کې راګیری ما چې نشم کولای دغه یو تصمیم ته غاړه کېدم. نو ځوان باید خپل په آزادانه توګه باندې خپل هم سفر وټا کې، او د هغې د پاره شرایط باید ولري. مثلا کورنۍ ماته وایي چې ته داسې جلی مونږ تاته پیدا کړی دی، ته د سره واده وکوه. نو زه وایم چې ما چې کوم خاصه ورته ټاکلې ده، هغه تاسو په نظر کې نه راځي. بل هم زه خپله باید ماسټري ولرم، ماسټري باید وکوم، بعد هغې نه باید یو ښه وظیفه ولرم تر څو وکولی شم د هغې مشکلات هم حل کړم، خپل مشکلات هم حل کړم، او د هغې څه ارزوګانې دي، زما کوم ارزوګانې دي، ته دواړو ته باید رسیدګي وشي.
د سباون په باور ملګری او کورنۍ یو ځوان ته مشوره ورکولای شي، خو دا حق نه لري چې خپل انتخاب پرې تحمیل کړي.
ځوان داسې دی چې هغه خپل تصمیم لري، خو مشورې ته ضرورت لري. کله چې یو خبره مې ستر راځي، انډیوالانو سره شریکیږي، وایي چې دغسې یو کار ته زه غواړم چې تصمیم لرم، زه په آینده کې اجرا کړم، تاسو څه مشوره راکوي؟ ملګري د مشورې حق لري، د ټاکنې حق نه لري. ملګري فقط د خپل ملګري په حیث باندې کولی شي خپل ملګري ته مشوره ورکړي.
استاد زیولحق شمس بیا ځوانان د چوکاټونو ماتولو ته رابولي. هغه وایي که د نورو له سنجونو سره ژوند کوو یا د نورو په خوښه اړیکې جوړوو، د ژوند د خوږو څکه به ونه کړو.
زمون نصاب اصلا دا ورزده کوي چې تاسو باید بې قید او شرط اطاعت وکړي، مثلا د پلار او مور. مگر د ټولنپوهنه ماته وایي چې پلار او مور په هر دوره کې چې وو هماغه ډول سنجونه کولی شي، د نن ډول سنجونه نه شي کولی. ول مکتب راته وایي چې ته اطاعت وکړه، معلومه خبره ده خپل د سنجش په خلاف باندې به، خپل د عقل په خلاف باندې به د بل چا غیر عقلانه خبره اوري او منې به. ټولنه خو ځان ساتي، خو په همدې ساتي چې خفه کیږي، د نفلانه باید عرفونه وساتل شي. اما هغه عرفونه چې عقلي حمایت نه لري، په ډېر راحت سره دا جرأت باید موږ ځوانان ولرو پرې کې ماتیکو. خلګونه باید دومره مات شي چې مونږ ته اجازه راکړي چې مونږ د خپل سنجونې سره برابر اړیکې منځ ته راوړو. په ټولنه کې اوس ټول د نورو سنجونو سره برابر اړیکې منځ ته راوړو. یا مثلا زموږ اړیکې جوړوي بل څوک جوړوي راته د هلکانو نجونو لپاره ممکن هره پورې خپل شخصي عقیده په خپل ژوند کې عملي کړي، دی به په راتلونکي هم خپل د وجدان او د خپل سنجش سره برابر ژوند وشي کولی او مسؤلیت به واخلي. او که د نورو عقل او د نورو سنجونو سره ژوند کوو مسؤلیت به موږ نشو اخیستلی. دغه هر جمره چې اوس منځ ته راغلی دی همدا نتیجه ده.
خو په افغاني ټولنه کې هغو کسانو ته په خستر کنه قتل کیږي چې له دودونو سرغړونه کوي او د مشرانو خبرې نه مني. نو په داسې و دودیزه ټولنه کې څنګه یو ځوان کولای شي چې د کورنۍ او خپلوانو فشارونو ته تسلیم نشي او په خپل خوښه ژوند وکړي؟ استاد شمس مو همدا پوښتنه ځوابوي.
مونږ خپل عزت او ابرو په ټولنه پورې تړل ده، په خپل عرفونو پورې تړل ده. فکر کوو چې مونږ دا کار وکړو مونږ بیل شو یو بل نه، طلاق مسله ډېره بده ده په ټولنه کې او ډېر بدې ګڼي خلک. د انجلۍ لپاره ډېره بدېږي، د هلک لپاره ډېره بدېږي. ولې دا همدغه ده؟ د تابوګانو ماتول او د جوړښتونو ماتول همدغه ده. زه تاسو نه پوښتنه کوم د دې بدې چې کوم ځای کې ده چې ته بد وایې تاسو؟ خو عوام خلک دي، د عوامو ارزښتونه دي، د هغو خلاف د هغو پخوانیو ارزښتونو یو عمل ترسره شوی دی. که څوک دقیق منځ د ارزښتونو نه وځي هېڅ بده نه ده. تاسو کولی شئ خپل ژوند وژغورئ، تاسو کولی شئ مناسبتین خپل ژوند راوباسي. د دې کوم ځای بد دی اصلا؟ ولې د عوامو سنجش دغسې دی؟ مونږ ټولنې ته غواړو تسلیم شو که د خپل سنجونه غواړو تطبیق کړو. یو ډېره پخوانۍ مصره ده، مشهوره مصره ده، د هغې دقیقا معنا همدغه ده. خواهی نشوي رسوا همرنگ جماعت باش، اما زی برعکس هم ویلی شم، خواهی نشوی همرنگ رسوای جماعت باش. ځکه ته به د نورو غونده نه یې، بیا ته به ډېر متفاوت شخص یې. ولې دا یو خاص عقلانیت غواړي، یو خاص سنجونه غواړي، د ټولو لپاره به کېدای شي نه وي، ځکه دا رواني ده. د هر یو کس لپاره په یو بیل حد کې د ډېره معنا دار ده.
درنو اوریدونکو، په خبرونه کې مو ووریدل چې واده د ژوند ډیره مهمه پریکړه ده او باید په آرامو مغزو او خپلواکۍ سره وشي. یو کس په د ځوانۍ سن ته رسیدلی وي خو اقتصادي ستونزې به لري، درسونه به پاتې وي او یا به ذهنن واده ته تیار نه وي. که داسې یو کس کورنۍ فشار ته غاړه ږدي او واده کوي، ممکن راتلونکی ژوند یې د ده په زړه نه وي. نو ښه خبره دا ده چې ځوانانو ته اجازه ورکړل شي چې هر وخت یې خوښه وي هماغه وخت واده وکړي. خوږ اوریدونکو، د تانې څانګې دا خپرونه هم دلته پای ته رسیږي. تر بلې خپرونې مو په پاک الله سپارم.
عدالت او له فساد سره مبارزه. که غواړی د فساد موارد د ازادي راډیو له لارې مسؤلینو ته ورسوي، نو د هر یک شنبه په ورځ له دریو تر څلورو بجو د دغه شمیرو له لارې له موږ سره په اړیکه کې شئ. 0999 شل 15 30 40 0999 800 225 55. او یا هم د ازادي راډیو د فیسبوک پاڼې له لارې خپلې پوښتنې له موږ سره شریک کړئ. www.facebook.com/azadiradio.
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
سلامونه. په افغانستان کې د خصوصي پوهنتونونو ډیریدل، کمزورې کیفیت او لوړ فیسونه هغه څه دي چې دغه پوهنتونونو محصلین اندیښمن کړي دي. د دې ترڅنګ ویل کېږي چې په دغه پوهنتونونو کې خیالي محصلین وجود لري، په دې معنی چې دوی د پیسو په مقابل کې جذبيږي او له حاضرۍ پرته دوی ته اسناد ورکول کېږي. د حقیقت سره د دې ونې خبرونه محمدي مسلې ته ځانګړې کړې ده او په اړه د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت د خصوصي پوهنتونونو رئیس محمد امیر کاموال سره غږیږو. کاموال صاحب، مننه لدی چې وخت مو راکړ. که پیلې د خصوصي پوهنتونونو له کیفیت کړو، خلک وایي کیفیت ټیټ دی، تاسو په اړه سوای؟
په دې کې شک نشته چې په نړۍ کې تر ټولو پرمختللي پوهنتونونه خصوصي پوهنتونونه دي. که موږ تاسو وینو لکه د هاروارډ پوهنتون په همدې ډول د اکسفورډ پوهنتون، دا ټول خصوصي پوهنتونونه دي. کاشکې په افغانستان کې هم که د هغې معیار په هغه په شلمه حصه یا دیرشمه حصه باندې هم موږ مخکې لاړ شو، دا به زموږ یوه لویه لاسته راوړنه وي. په افغانستان کې چې کله خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، دا د وخت یوه غوښتنه وه، باید ایجاد شوې وي. ولې دا چې په دغه کچه او په دغه تعداد باندې ایجاد شوي دي، فکر کوم دا په ډېر لږ وخت کې ډېر زیات پوهنتونونه ایجاد شول. معنا دا چې کیفیت ته په هغه ډول چې لازمه ده توجه نه وه شوې، ولې کمیت ته زیاته توجه وشوه. نن په افغانستان کې نږدې یو سل دیرش خصوصی پوهنتونونه او د لوړو زده کړو موسسې دي. ولکه تاسې په مقابل کې وګورئ بیا پخپله په د دې اداره او کنټرول د دې لپاره یو عادي ریاست دی. دغه ریاست چې د 25 کسانو یا 26 کسانو کارمندانو تشکیل پکې موجود دی، دا ډیره مشکله ده چې دغه ټول پوهنتونونه دي په هغه شکل چې لازمه ده نظارت او بررسي شي. اوس که موږ تاسې توجه وکړو په افغانستان کې خپل پوهنتونونه موږ په څو کټګوریو تقسیمولی شو. اول ښه پوهنتونونه، دویم د قناعت وړ پوهنتونونه، او په درېمه کچه کې ضعیف پوهنتونونه دي. دغه ضعیف پوهنتونونه چې اصلاح نه شي دغه ستونزه به بیا هم په څنګه چې پخوا وه بیا به هم په مخ باندې روان دی. دا به هم د انصاف نه وړاندې که موږ او تاسې ټول خصوصي پوهنتونونه په یوه کټګوري یا په یو سترګه ورته وګورو، په دې کې ډېر ښه پوهنتونونه هم شته چې موږ چې د لوړو زده کړو وزارت ته په خپله یو ویاړ دی. داسې پوهنتونونه حتی که درته ووایم چې د دولتي پوهنتونونه هم کیفیت لوړ دی، معنا دا چې په دغسې پوهنتونونو کې حتی په یوه نړیواله ژبه باندې تدریس کیږي، محصل هم په دغه ژبه پوهیږي، استاد هم پوهیږي، نور امکانات هم نړیوال امکانات دي چې دا هم د لوړو زده کړو وزارت لپاره یوه ښه لاسته راوړنه ده.
په ټوله کې کیفیت تقریبا ټیټ دی.
ما د مخ هم درته ویلی چې ټولو پوهنتونو ته په یوه سترګه نشو کتلی. دا موږ په څو کټګوریو کې تقسیم کړو، یو پکې د قناعت وړ دي، بل ښه پوهنتونونه دي، یعنې عالي اوسه پوره نشته که زه ویم چې ډېر ښه پوهنتونونه دي، او ځینې ضعیف دي. که د ضعیفو په مقابل کې اقدام ونه شي په دې کې شک نشته چې نور پوهنتونونه هم د هغې لاندې راتللی شي.
نو د ضعیفو پوهنتونونو په وړاندې به اقدام څوک کوي؟
اقدام به د لوړو زده کړو وزارت کوي. تاسې پوهیږئ چې کله چې په افغانستان کې خصوصي پوهنتونونه ایجاد شول، د دې دغه دوره بیخي لنډه ده، په دې معنی باندې چې نږدې 12 کاله کیږي. دا په افغانستان کې یو نوې تجربه وه. متاسفانه چې پخوا دغه تجربه په افغانستان کې نه وه عملي شوې، چا نه وه ازمایلې. ولې کله چې دا شروع شو ما د مخه ویلې چې په دغه اندازه لازم نه و چې دولت یو سل دیرش خصوصي پوهنتونو ته جواز ورکړی وی. حتی ځینې داسې پوهنتونونه هم دي چې کله چې ایجادېدل هغه شرایط چې مقرری یا قانون ورته ورکړي هغه هم په نظر کې نه ونیول شوي او د پوهنتونونه ایجاد شوي. معنا دا چې په راست د پوهنتون کې په خپله علمي شخص نه و، هر څوک راغلی او خپله عریضه یې ورکړې ده او ځان ته یې پوهنتون ایجاد کړی دی. طبعا د هغې هدف به یوازې دا و چې څنګه پیسې غونډې کړي. خوشبختانه چې په تېرو دوه کالو کې موږ داسې یو سیستم جوړ کړی چې اوس په خپله محصل او هغه څوک چې د مکتب نه فارغیږي، یعنې 12 پاسان، دوی په خپله پوهیږي چې موږ کوم پوهنتونو ته لاړ شو. اوس نه یوازې دا چې په نړۍ کې بلکې په افغانستان کې هم په خپله میدان د رقابت دی، خلک پوه شوي چې کوم پوهنتون کیفیت لوړ دی، کوم پوهنتون کیفیت ټیټ دی. زه په دې عقیده یم چې هر پوهنتون په هغه شکل چې لازم دی او خدمات ټولنې ته وړاندې نه کړي، هغه پوهنتون به پخپله له منځه ځي. دا په دې معنا باندې چې سږ کال په کانکور کې چې ما ولید څو د ګوتو په شمېر د لوړو زده کړو موسسې وې چې حتی 50 کسانو هم په هغې کې نوملیکنه نه وه کړې.
ډېره زیاته مننه. یو بله مسله چې مخکې تاسې یادونه وکړه چې یو سل دیرش خصوصي پوهنتونونه په ټول افغانستان کې موجود دي، او ستاسې یو کوچنی ریاست چې لږ تر لږه 25 کسه کارمندان لري ستاسې په شمول باندې، نو څارنه واقعا سخته ده. فکر نه کوئ چې دلته فساد ته یو ډول زمینه برابري؟
اوس که دا موږ تاسې مقایسه کړو د دولت نورو ادارو سره هم، خوشبختانه چې دلته د مختلفو ډولونو فسادونو مخه ونیول شوه. لومړی دا چې موږ دته سیستم جوړ کړ. سیستم په دې باندې چې هغه پخوا چې به په کوم شکل باندې د خصوصي پوهنتونو اسناد د لوړو زده کړو وزارت ته راتلل، موږ د هغې مخه ونیوله. دا د ستاسې په مخ کې اوس اسناد پراته دي، دا د سږ کال امتحان دي. هر امتحان چې کله موږ دوی ته مکتوب ورکړی، موږ دوی ته د امتحان وخت مشخص کړی، د مثال په ډول د اول نه تر لسم د میزان پورې، په دې کې باید تاسې خپل د کانکور امتحان واخلئ. کله چې دوی امتحان اخلي، دوی موږ ته یو پیشنهاد راوړي. په پیشنهاد کې موږ دوی ته هیئت موظف کړو په خپله د لوړو زده کړو وزارت نه. هیئت لاړ شي، د هیئت په مخ کې دغه ټول د مثال په ډول داوطلبان یا ګډون کوونکي د امتحان 200 کسان دي. د دې 200 کسانو د ټولو امضاګانې اخیستل کیږي. دلته لیستونه شته، تاسې په خپله وینئ. کله چې د دې امضاګانې واخیستل شي، په پای کې زموږ هیئت امضا وکړي. دا امضا د دې لپاره کوي نور خانی قید کړي چې خدای نخواسته داسې څوک پکې هم شامل نشي چې هغې په امتحان کې نه و او سبا یې نوم په کتاب کې ولیکل شي. کله چې دغه لیستونه بیرته په هماغه ورځ باندې د لوړو زده کړو وزارت ته راوړل شي، یوه هفته یا دوه هفتې پس چې د هغې نتیجې اعلانیږي، داغه د اساس کتاب مونږ ته راځي. د اساس کتاب چې راشي مونږ د پخوانو لسر یو ځل سره ورکو چې داسې اشخاص پکې شامل شوي نه چې هغوی په امتحان کې نه او د موسې خاوندان په خپل سر په صنف کې کینی. کله چې دلته سر ورکو مونږ هغه امضا کوو، هغه مونږ ته د اساس دی. د کانکور د امتحان نه شروع تر فراغته پورې دغه ټول پوهنتونونه بیا زموږ د څارنې لاندې دي. په دې معنی سمستر چې تیر شو، په دې کې شک نشته چې د سمستر په منځ کې کله کله مونږ ورځو د پوهنتونونو لیدنه کوو چې واقعا په هغه شکل چې حاضري کې نمونه لیکل شوي په صنف کې دومره تعداد شته که نه شته. سمستر چې پای ته ورسېد، امتحان یې واخیستل شو. د امتحان نه وروسته یو میاشت وخت پوهنتونو ته ورکول کېږي چې تاسې د لومړي سمستر نتایج مونږ ته راواستوئ. دغه لړۍ تر اتم سمستر او تر فراغته پورې دوام کوي. دلته د فساد مخه بیخي په کلي ډول نیول شوې. دویمه موضوع دا هم و چې پخوا چې زیات فساد به کېده، مثلا د یو پوهنتون نه به ځان ته د پنځو سمسترو یا شپږ سمسترو نمرې جوړې کړې. البته دا کار به د وزارت نه د باندې کېدلو. په دې کې بدبختانه چې مختلفې حلقې موجودې وې، دا به بی بل پوهنتون ته معرفي کړه، یو جال امضا به وکړه. د دې مخه مونږ په دې ډول باندې ونیوله چې په هر سمستر کې چې زموږ تبدیلانې کېږي، پخپله بیا د اړوند پوهنتون ته وایو چې ستاسو د تبدیلانو لس مونږ ته راواستوئ. کله چې لس راواستوئ، مونږ یې د خپل کتاب سره سر ورکړو، مونږ یې مکاتب وګورو. مونږ چې کله صحیح کړه او هغې ته صحت ولیکل، دغه پروسه ختمیږي.
تاسو یادونه وکړه چې ستاسو د نظارت پلاوی کله کله د سیمستر په نیمایي کې مبارزي د پوهنتونونو نه څارنه کوي، خو ویل کېږي داسې چې حتی یو شمېر وکیلان، یو شمېر رئیسان چې هغوی په ټول کال کې د پوهنتون مخ نه ګوري، خو څلور کاله وروسته هغوی ډیپلوم اخلي، دا تاسو نه منئ؟
جال او تقلب غریب سړی نشي کولی. په دې کې شک نشته چې هغه به د زور خاوندانې. ما په خپلو ټولو مصاحبو کې چې رادیوګانو سره دي که تلویزیونو سره مې کړي، د دې موضوع نه ما د دې خبرې او د دغه بدې پدیدې نه ما په اصطلاح پرده مې ورته اړولې. او دا مې همیشه ویلي دي چې څوک چې جال کوي، څوک چې تقلب کوي، هغه د زور او د زر خاوندان دي. خوشبختانه مونږ ډیپلوم هم چاپ کړو د خصوصي پوهنتونو فارغین ته، ولې دا چې تر ننه پورې مونږ ډیپلوم توضیح کړی نه دی، ویشلی هم نه دی، یوازینی لامل همدا و. مونږ باید تور او سپین سره جدا کړو، او دا هم مونږ جدا کړي دي. په دې باندې زموږ کار روان دی. حتی تاسو به ووینئ چې په دې نږدې وختو کې چې د ځینې پوهنتونو لیستونه به ستاسو د مطبوعاتو په لاس کې مونږ درکړو چې په کوم پوهنتون کې څومره ستونزې وي، څومره په دې شکل باندې فارغ شوي. دا که د وزارت په چوکۍ څوک کار کوي، که په معینیت کې کوي، که په وکالت کې، که قومندانۍ، که بلې که بلې، هر چا چې پوهنتون نه دی ویلی، په هیڅ ډول هغې ته مونږ نه ډیپلوم ورکولی شو او نو ورته تقنینی اسناد ورکولی شو.
لوړ فیسونه په خصوصي پوهنتونونو کې بله هغه ستونزه ده چې خلک سره ټکی کیفیت ته په کتلو سره فکر کوي چې دا فیسونه مناسب دي.
دا یو حقیقت ده چې بدبختانه په افغانستان کې د آزاد بازار د اصطلاح نه بده استفاده شوې ده. همدا وایي چې خصوصي پوهنتون نو آزاد بازار د چا چې څنګه خوښه وه هماغسې کړي دي. نږدې دولس کاله د مخه چې د خصوصي پوهنتونو هغه تعداد او بنسټ ایښودل شوی، تر ننه پورې متاسفانه چې د لوړو زده کړو وزارت هم په هغه وخت کې نه کومه لایحه جوړه کړې، نه کوم طرزالعمل دې ته جوړ کړی. اوس دغه یو کال یا څه کم یو کال کېږي چې دې ته یو هیئت تعین شوی د خصوصي پوهنتونو د اتحادیې په مشوره باندې. مونږ کوشش کوو چې تر ټولو لوړ فیس یو ځل تعین کړو. د لوړ فیس کچه څومره ده، دا باید تعین کړو. باید د خصوصي پوهنتونو په خپلو کې سالم رقابت دی چې څومره خپل فیسونه ټیټوي، هغه باید د دې خپل کار دی. ولې د دې مخالف کاملا چې یو پوهنتون یا یو موسسه د 20,000 افغانۍ فیس والي، بل د 100,000 والي، د دې کاملا مونږ مخالف. په متفاوت بودن باندې چې توپیر پکې، په دې باندې مونږ هم متيقن یو که د یوې موسې 20,000 فیسي د بل 25,000 شي یا 15,000، په دې کې مشکل نشته. ولې دا چې 20,000 د 100,000 سره بیا ډېر تفاوت دی، مونږ کاملا د دې مخالف یو.
د طب او انجینرۍ دوه هغه برخې دي چې خصوصي پوهنتونونو ته ورکړل شوي دي، او هغوی په دې برخه کې محصلین جذبوي. عموما دا دوه هغه برخې دي چې سروکاري د انسان له ژوند سره دی، خو په وروستیو کې ولیدل شول چې له خصوصي پوهنتونونو په دې دواړو برخو کې غیر مسلکي کسان فارغ شول. فکر نه کوئ چې خصوصي پوهنتونونو په دې برخه کې د مسلکي کسانو په ځای باندې یو ډول غیر مسلکي کسان ټولنې ته وړاندې کړل؟
خصوصا د طب په اړه باندې د چې زموږ ریاست په تیرو دوه کالو کې وکړل، دا ټولو ته واضح دي. تاسې وګورئ چې پخوا به په یو خصوصي پوهنتون کې د طب په پوهنځي کې په زرګونه تعداد محصلین جذبېدل، ولې زموږ په وخت کې لومړنۍ فیصله دا شوه چې هیڅ خصوصي پوهنتون نشي کولی چې د طب په برخه کې د سل کسان نه زیات محصلین جذب کړي، سره د دې چې موږ د مختلفو عکس العملونو سره واقع شو، ولې بیا هم موږ په خپله پرېکړه باندې ټینګ ودرېدو او ډېره ښه نتیجه هم د دې نه ترلاسه کړې. په همدې ډول د انجینري پوهنځي کې هم موږ کوشش کوو چې دې ته هم یو معین تعداد وټاکو. تر اوسه په دې فیصله نه ده شوې، ولې کېدای شي چې په راتلونکي دوه کمیسیونو په دې باندې هم تصمیم ونیول شي. بله دا ده چې تاسو پوهیږئ چې پخوا د پلان وزارت و، هغې به یو احصایه ورکوله د لوړو زده کړو وزارت ته چې په فلاني مسلک کې دومره متخصصین ته اړتیا ده، ولې بدبختانه چې اوس هغه وزارت یا د منځه تللی یا هغه پلان څوک نه تعقیبوي. تاسو وګورئ چې پخوا داسې هم شوي چې یو ډاکټر چې به د طب نه فارغ شو، هغه به ناست و په یو ځای کې به یې ماموریت کولو. موږ مجبور شو چې موږ دغه ګام واخلو او د دغه ګام نتیجې هم ډېرې ښې دي. د یو بل ټکي ته هم اشاره کوم چې یوازې دا د طب او انجینري پورې به موږ او تاسې نه محدودوو. موږ د تعلیم تربیې یا د ښوونې او روزنې په پوهنځي کې هم دغسې اقدام کړی. ځینې پوهنتونونه داسې شکایت و چې ګویا دوی 200 او 800 کسان په دغه پوهنځي کې نیسي. موږ هغې ته تعداد مشخص کړی چې تاسو څومره تعداد باید ونیسئ، په کوم کوم ډپارټمنټ کې باید ونیسئ. موږ ته صحیح ده چې طب او انجینري په خپل ځای باندې مهم دي، ولې تعلیم و تربیې پوهنځی هم په خپل ځای باندې ډېر مهم دی. او په دې وروستیو کې د لوړو زده کړو وزارت رهبري شورا دغه فیصله هم کړی چې ځینې پوهنځي ممنوع دي. ممنوع په دې معنی که چیرې بل خصوصي پوهنتون جوړیږي، موږ هغې ته د طب پوهنځی نه ورکوو. په ځای د دې چې دغه شته د طب پوهنځي موږ قوي کړو، لازمه نه ده چې موږ نور د طب پوهنځي جوړ کړو.
ډېره زیاته مننه رسیږي.